سلامونه او ستړي مسی په دې خبري غړي کې مو زه عبد الله کاکړ هر کله کوم د مشالې په دې غړي کې به درته یو شمېر رپورټونه روغ چې د سر رپورټونو د تریک انصاف په اسلام آباد کې احتجاج مظاهره او د دې ترڅنګ د خلکو پر ژوند اثر څه کړی دی د رنګ د کرم صورت حال د ان پی مظاهره او سره نور د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه باندې به رپورټونه روغ پایل بل خبرو د پاکستان فوج او رینجر ځواکونو نن د تحریک انصاف ځینې مظاهره چان د اسلام آباد له ټي چوک څخه پر شا تمولي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. او د واشنگتن لپاره د اسرائیلو سفیر ویلي چې د هغه د هیواد او حزب الله ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې شایي د ډزبندۍ تړون وسی. او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان فوج او رینجر ځواکونو نن د تریک انصاف ځینې مظاهرچان د اسلام آباد له ډي چوک څخه پر شا تمبولي دي. د پی ټي آی غړي او مشران د نومبر له 23 راسي د پاکستان له مختلفو برخو څخه د اسلام آباد پر لور روان شوي ول چې لوی قافله پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په مشرۍ کې اسلام آباد ته ننوتله. د ګوند د زنداني مشر عمران خان د اعلان مطابق به دوی د اسلام آباد ډي چوک ته رسیدل. حکومت ټول اسلام آباد تړلی او هلته یې دفاع یو سلسله 23 لګولې چې پر ولسي غونډو بندیز لګوي. خو په ټولنیزو رسنیو خبرو سو ویډیوګانو او د دې هیواد رسنیو وایي چې د پی ټی آی د غړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سویچ پکې پولیس او رینجر ځواکونو ته مرګ جوړ بلاوشته. تر دې تاو تر خالي وروسته حکومت د عین 215 د فلم مخې فوج د امن او امان ساتلو لپاره ورو غشتلې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې مظاهرچان چې نن څنګه ډي چوک ته ننوځي نور باندې فوج انسوګي استعمال کړي او هوایي ډز وکړي چې په نتیجه کې دغه کسان پر شا سي. دا مهال هم پیټه کوشش کوي چې ډي چوک ته ورسیږي او هلته پر لټوي. حکومت به پوره هڅه کوي چې مخه ونیسي. عمران خان د احتجاج لاري غوښتنه کوي چې د دوی زنداني ملګري د خوشي سي او شپږسته معنی ترمیم دي ختم سي. د داخله چارو وزیر محسن نقوي نن په اسلام آباد خبرالان ټول چې د پیټه سره مذاکرات شوي خو لا نتیجه نه ده ورکړي. د کورمی په مختلفو سیمو کې د شیګانو او سنن ترمنز د بیګنیو نشټو باوجود د دواړو خاو ترمنز د وجلسو د جسدونو او د يرغمل کسانو تبادله کړې دي. د بګن یو مشر حاجی محمد کریم پرون مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی او پوزي افسرانو ته یې څلور مړی ورسپاره دي. نو مړی وویل له مخالف لوري هم 15 شجنه تر لاسه کړې دي. د کورمی د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 2 له هغې وروسته پیل شوه کله چې د نومبر پر 1 د مسافر ګاډي تر وسوال برید لاندې راغلل او پکې د څلور سنیانو په شمول 46 شیګان ووژل شو. له دغې وروسته تر ننه پورې له دواړو غاړو څخه په نښتو کې 45 کسان وژل شوي او 9 نور پکې ژوبل شوي دي. بلخوانن په صده کې د ضلعي انتظامي او ځایي مشرانو ترمنځ د جګړې د درولو لپاره خبرې هم شوي دي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي صاحب پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې حکومتي پلاوي د کورمی له شیا حسین مشران سره لیدلي. خو په لیزو کې د شیګانو مشر ملک دلدار حسین بیګال مشر ریډیو سره په خبرو کې کورمی ته د حکومتي پلاوي تګ یو نمایشي کار بللی دی. د خیبر پښتونخوا د بونو د جانخیلو جرګوایي په خپل سیمه کې پوزي اپریشن په هیڅ صورت نه مني. دا د جرګې د غړو پر هغو اندېښنو سربېره ده چې وایي په سیمه کې د وسوالو او پوج ترمنځ دوامدار نشتو او د نامنۍ نورو پیښو خلک بیرولې دي. د جانخیلو د جرګې مشر ملک مویس خان پرون جرګې ټول چې انتظامی او هم پوزي افسرانو ته په ډاګه کړي چې د سیمې خلک له دا ځل خپل کورونو پرېښودو ته په هیڅ صورت تیار نه دي. نوموړي په خپله وینا کې پر فوج او حکومت او وسوالو طالبانو غږ وکړ چې د خپل منځي جګړې زور لعام او لسه و نباسی. دا لغه ورسته ده چې د پاکستان فوج د نومبر په 4 په یو بیان کې ویل چې وسوالو د نومبر په 19 د جانخیلو په مالی خیلو کې پر امنیتي پوستي په ځانمرګ برید کې 2 سرتیر ووژل او 4 نورې ژوبل کړل. د فوج په بیان کې د شپږو مشکوکو وسوالو د وژنې دعوه هم شوې وه. د پاکستان طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د برید ذمہواري منلې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو رپورټ کې چې پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبان په واکمنۍ کې د افغان جنو او شزو کړاو لا هم د نړیوالي پاملرنې ته اړتیا لري. په ریپورت کې یادونه شوې چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې شزو په برخه کې طالبانو او عوامر پر ځای کړي، او د مثال په توګه یادونه شوې چې یو ښځه د طالبان پر ضد اعتراض وکړي یا جامع له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه خوري نو د هغوی نارینه خپلوانو ته سزا ورکول کېږي. طالبان پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تېرو درو کلونو کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه په تدریجي ډول سخت کړي چې دا کار یې د نړیوالو له سخت تنقید سره مخامخ دی. د واشنگتن لپاره د اسرائیل سفیر ویلي چې د هغه د هیواد او حزب الله ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې شاید د ډزبندۍ تړون وسی. امریکا حزب الله ترګره ډله ګرځولې او پای ټولنې پوځي ډله په تور لیست کې اچولې ده. مایک هرزوګ د نومبر پر 15 د اسرائیل پوځي راډیو ته وویل چې ځینو نکتو لا خبرې روانې دي او هر ډول تړون به د حکومت رضا ته اړتیا لري. البته هغه زیاته کړه چې دوی تړون ته نږدې شوي دي. د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی له تېرو دوو میاشتو راهیسې په بشپړې جګړې اوښتی دی. حزب الله یوه وسله‌واله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري پروانه غړي کې د جنونو ریپورتونو درځنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان تحریک انصاف لاریون اسلام آباد ته رسیدلی او په ډی چوک او شاوخوا سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره اخو ډب سوی. د دې لاریون له وجې د اسلام آباد خلک څومره په تکلیف سوي دي.
مونږ خپل باندې مزدور کاری دی اړی ماری خپل ډیر تکلیف سره زور ازور
ځینې د خلکو مالونه را روان دي. ترنول کې سار دی یا بارډر باندې سار دی غنی شرات لکاس.
په کورم کې بیګام د سنیانو او شیګانو ترمنځ جګړه شوی او دوی د یو بل مړی او قیدیان سره تبادله کړي. عوامي نشل ګوند د کورم د حالات په اړه مظاهره کړي چې د پېښور هغه کې یو مشر د پاکستان پر رسنیو تنقید وکړ.
جس پر ٹیلی ویژن والے اخباروں کے داغے سے ذکر رکھے گی سو کوئی ہندوستان کرکٹ لراضی یا اوکے ناراضی عمران خان آزاد شو کے نا جلوس کم دے دور سے.
د بنو فجان خیلو کې د وسوالو او پوسټ ترمنز د نشټو له وجې د عامو خلکو د زورونو ضد جرګه شوي چې ورته یو مشر وویل نو ریپورټون هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو د پایل د پاکستان د تریکی انصاف له لاریون یا مظاهرو څخه کوو چې اسلام آباد ته د نومبر له 23 څخه غور رهیسی وو او بلاخره اسلام آباد ته رسیدلی دي. خو دوی غواړي چې هلته یو محفوظه سیمه چې سره سیمه ده او هلته د حکومت ډېرې مهمې ودانۍ دي چې ورته ډی چوک وایي هلته ځان ورسوي ځکه چې د تریک زنداني مشر عمران خان اعلان کړی وو چې خلک د ټول ډی چوک ته ځان ورسوي او هلته د احتجاج او پرلتوي. خو حکومت ټول لارې تړلې دفاعي سلسلو څلوېشت لګولې فوج را بلل شوی او کوشش دی چې دوی ډی چوک ته ونه رسیږي. دا چې اوس دا وخت تازه حال څه دی زموږ همکار راشد خټک له تیرو دوو ورځو راځي دغه هر څه څاري او دا وخت ټلیفون په لاندې را سره. راشد خټک صاحب تاسو سره کله وایم که د اوس تازه حال را سره شریک کړئ چې څه دی دا وخت.
مننه. اوس خدا صورت حال دی چې د مظاهرین چې کړي یا کوم لاریون کوونکي دي یا احتجاج کوونکي دي تحریک انصاف په هغه کې یو څه کسان چې دي هغه ډی چوک ته نوتی او ډی چوک ته رسیدلی وو. هغه کومه لویه قافله چې په کمپ کې د عمران خان میرمن بشرا بیبي او الیمین ګنډاپور د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وو هغه لږه شاته ده. دا هغه وړاندې کسان چې در رسیدلی وو خو بیا یې په شا وطن بول. اوس بیا چې د رینجر او پولیسو د ډی چوک هغه کنټرول چې د هغه په لاس کې اخیستی دی لږ سات وړاندې د اسلام آباد چکم د پولیسو مشر د آی جی ناصر زدین
هغه وویل چې موږ تازه
نوره دستي چې دی د پولیسو هغه ورولېګلې ډی چوک ته او دوی به پرې نګدو په دې سیمه کې او د نور کسان چې دی کم د لویا کفیله چې ده دا په سیونت ایونیو باندې د انجسي یوسف ارلانګا شاته د ورپسې خدا اړومبي کسان چې کم دی پیاده دي هغه ورسېدلی.
مطلب دا دی چې دوی ډی چوک ته نږدې دي د غټه کافله
هم بخي ور نږدې شوې ده او په دې د دوی او د هغوی ترمنځ د اوښکو بهونکو ګاز او د کاڼو او د دې تبادله هم کېږي. اوس د پولیسو مشر وویل چې په مونږ باندې ډزې هم شوي دي، مظاهرین وایي چې په مونږ باندې ډزې شوي دي.
راشد خټک صاحب له پرون د رای سي مرګ ژوبلې په حواله باندې څه دي، څومره کسان مړه دي، په کې زخمیان دي، دعوې څه کېږي؟
نن خو څوک نه دی وژل شوی د ورځې، البته څلور کسان ته وژل شوي وو، درې د رنجرو سرتیري او یو د پولیسو والا. هغه پرون وژل شوی وو، پولیسو والا خو په حق لکه وژل شوی وو، او رنجر دلته په اسلام آباد کې په موټر وهل شوی وو. د هغوی جنازې هم بوس وشولې پر الپنډای کینټ کې، د هغوی جنازې وشولې. خو نور دوی وایي د وقی د دغه وینا وه چې زموږ اویا کسان چې دي دغه زوبل دي.
دا تاریخ انصاف وایي که پولیس وایي؟
نه، پولیس وایي.
پولیس وایي
خپل ژوبل یا تاریخ انصاف په دې اخلاص ادا نه ده کړی چې زموږ څو کسان ژوبل دي یا موږ څو کسان وژل شوي دي، هغه یې نه دی ویلي. خو پولیس وایي چې زموږ اویا کسان ژوبل دي، په دې کې دوه افسران هم دي، او پرون چې ګاډي کم چکولی وو کم کسان د رینجرو په هغوی کې هم وو چې دوه کسان چې دي د هغوی حالت ښه نه دی.
شاودي کې بل خټک صاحب ته، راشد خټک صاحب بل سوال دا دی چې دالته اوس مذاکرات هم د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ کېدل، دا هغه څه نتیجه راغلې ده؟ نه دا خبرې روانې دي.
دا کوم چې کورونا چارو وزیر د محسن نقوي د ده وینا د ژورنالستان سره خبرې وکړې چې موږ په هر څه باندې رضا شوي وو. دوی چې دی بیرستر سیف او بیرستر ګوهر چې کوم د تحریک انصاف اوسنی چیرمین دی، دا پرون دوه ځله لاړل اډیالا زندان ته ورغله، او د عمران خان سره تحریک انصاف چې کوم منځګر دی هغه سره یې ولیدل دوه ځله. اوس د نن دا خبره کوله چې موږ په دې باندې رضا شو چې دغه د دوی د احتجاج د ځای چې دی دا د ډی چوک نه بدل کو سنگجانی ته، او دوی هم عمران خان هم د داسې اشاره وکړه چې په غیر رضا وو. علی امین گنڈاپور هم وو، بیرستر گوہر هم، عمر ایوب هم، او بشرا بی بی ناراضه کیږي هغه چې مونږ چې دغه پرلط وو دا به پډی چوک کې وو. نو اوس بیا دوی نن لګیا دي چې بیرستر سیف چې دی خبر پښتونخوا کم مشاور دی د حکومت، هغه بیا ورولېږي عمران خان ته. نو د مذاکرات هم لګیا دي، شلېدلې نه دي، هغه لړۍ لا دوام لري.
شاه واخیری دا پښتنه کوم خلکو زین کې به وي د تحریک انصاف د احتجاج مطالبه څه دي، عمران خان څه مطالبه یې شوه دي؟
دوی خو درې لوی مطالبې دي کنه. اول خو دوی وایي چې د عمران خان په زندان کې دا د فوراً را خلاص کړل شي، هغه سره چې نور کم سیاسي اسیران دي کنه، بندیان، زندانیان، دا د هم ټول را خلاص کړی شي. بشپګشته معنی ترمیم چې دا د لغوه کړل شي، او د دوی په وینا چې دوی کوم مینډیټ دی نه په الیکشن کې دوی وایي چې زموږ کوم ووټونه غلا شوي دي، هغه د موږ ته بیرته راکړل شي.
او حکومت وایي چې نه دي غلا شوي کنه، یا
حکومت خو دغه یو نه مني. حکومت خو
مننه راشد خټک صاحب، تاسو حال راکی بیا هم که چرته تازه حال بیا به سره شریکو. نو روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ، ښه وخت. اورېدونکو، دې موضوع کې پاتې کېږو. هغه دا چې د پاکستان بیا د خزانې وزیر ویلي چې د تحریک انصاف د احتجاجونو له امله پاکستان ته هر ورځ شاوخوا 190 ارب روپۍ زیان اوړي. محمد اورنګزیب دا خبره د نومبر پر 24مه له پاکستانی جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. نوموړي زیاته کړې دا تاوان یوازې د مرکزی حکومت په کچه دی، او په خبره یې چې د پی ټی آی د احتجاجونو د سیاست توجه صوبه هم زیانمنې شوې. د پاکستان ځینې سوداګر مرکزی وزیر خبرې پر ځای بولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا وایي چې مرکزی حکومت د پی ټی آی د احتجاجونو د مخنیوي لپاره اربونو روپۍ لګولي، چې دې کار د دوی په خبره د ولس د صحت، تعلیم او روزګار مسلې شاته غورځولي. کراچۍ نیازلي رپورټ راکوي.
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق د نومبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، دا مهال په هیواد کې هر څه په ټپه ودرېدلې دي. نوموړي په وینا سړکونه بندي، اقتصادي هلې ځلې ودرېدلې دي، د سامانونو تګ راتګ هر څه ولاړ دي.
دا زمونږ وزیر خزانه صاحب اورنگزیب صاحب چې کوم خبره کوي، لګیا دی چې 190 بلین پر ڈے لاس کېږي د حکومت ته، نو دا بالکل صحیح وایي. لګیا دی ولې چې را مټیریل ترسیل بند شي، فنش گوڈس ترسیل بند شي، امپورٹ بند شي، ایکسپورٹ بند شي، ٹرانسپورٹ ادرے گی، ڈیلی ٹریڈ د پارا چې خلک ٹریول کوي هغه بند شو، ٹرین ٹریول بند شو، ٹریکنگ سپلائیز بند شو، نو ټول اکانومی پیا جام شي.
نوموړي په وینا چې دا احتجاج سمرا غزول کیږي، نو بد اغیز به د هیواد په اقتصاد وي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیوایی د پاکستان تحریک انصاف لخوا روان احتجاج د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اربونو روپو اضافي لګښتونه هم یو لویه مسله ده. نوموړي په وینا د حکومت لخوا دا اضافي لګښتونه عموما د امنیتي تدابیرو، پولیسو، کومارولو، سړکونو بندولو او د اولس اسانتیاو ته د زیانونو د مخنیوي په برخه کې تر سره کیږي.
پاکستان چې بند روم باندې درې میاشتو کې د ټیکس 200 روپے کمې دی ورته دا ایم ایف سره چې کوم خبرې شوې وي نو په هغه کې هم چې د نو اغیدا په پاکستان ته ډیمانډ کړی دی چې د 200 روپے چې کوم ټیکس کمې دی دا پوره کولو لپاره چې د نو څه اقدامات دي. بلخو چې د نو ملک چې دا کم د دې احتجاج او د احتجاج د لار نیسلو لپاره چې دا کم څنګه طریقې سره پوره ملک بند شوی دی د دې د وجنې داسې ښکاري چې را روان وخت کې د ټیکس چې دی کم کلکشن دی دا به نور متاثر کیږي.
بلخوا وفاقي حکومت وزیران دا لګښتونه د قانون او نظم د ساتلو لپاره ضروری بولی. د پاکستان د کورنو چار وزیر محسن نقوی او د اطلاعات وزیر عطا تارل په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وار په وار ویلي دا ګامونه د امنیت ساتلو لپاره اخیستي دي. د دوی په وینا چې د تحریک انصاف احتجاج تاوتریخوالی پیدا کول غواړي نو هم د دې له امله اسلام آباد او پنجاب ځنې ښارونو لارې بند کول ضروری دي. د حکومت لخوا د لارو تړلو له کبله په هیواد کې بیا مال وړونکي ګاډو مالکانان یا ترانسپورټران هم شکایت کوي. د آل پاکستان ګډس کیریر اسوسیشن مشر غلام محمد افریدی د نومبر په 15 مشال لیډیو ته ویلي اسلام آباد او د پنجاب په لاهور او نورو ګڼو سیمو کې د دوی شاوخوا 15,000 ګاډي او کنټینري حکومتي ادارو په زور نیولې دي او د تیرې یوې اونۍ راهیسې په سړکونو ولاړ دي. نوموړي په وینا د ګاډو او کنټینرانو د نیولو له کبله دوی د کروڑونو روپۍ تاوان سره مخ دي.
په ګوډي باندې چې کوم کنټینر وي هغه کنټینر د مخپله پراپرټي نه وي، هغه د شپینګ لین پراپرټي وي او شپینګ لین مونږه $150 پر ډے چارجز اخلي. چونکې مونږ دا 7 دن ته پر ګوډر کوي، 7 دن کې مو یا د امپورټ والا مال ڈیسٹینیشن تر رسو یا دی ایکسپورٹ والا مال چکم دا مو کراچی پورٹ یا پورٹ قاسم تر رسو ان کی نو دی دیو چکل تا گوڑی ونیسی نو $150 پر ڈے دی مو والا دی شپنگ لین تا مو کلیم ورکو. دا غشونتی دی مو کم گوڑی چو ادری گی ₹20,000 پر ڈے دی مو دی گوڑی خرچا دا.
دا پوہان بوینا دا لگختونا نیوازی دا حکومت پا بجٹ اضافی بار جوڑا بی بلکہ دا خلکو پا روزنی جون ہم اغیز کبی لکا دا ٹریفک گڑ وڈے او د تعلیمی ادارو تړل هم د زدهکوونکو لپاره لوی زیان دی. دا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف لخوا د خپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو نور غوښتنو لپاره د پېښور او نورو سیمو څخه لاریونونه د اسلام آباد په لوري روان دي او مرکزي حکومت یې د مخنیوي لپاره اسلام آباد او پنجاب ګڼو سیمو کې بیلابل سړکونه او لارې بند کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې د تیرینګ صاحب بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن برشا بیبي د خپل خاوند د زندان څخه د خوش کول لپاره د ګوند نورو غړو سره یو ځای احتجاج کوي او د پاکستان په بیلابیلو تاڼو کې د هغې خلاف اوس مقدمه ثبت شوې دي. د قانون ځینې ماهران وایي چې دا په سیاسي بنیادونو جوړې شوې مقدمه دي، خو ځینې نور بیا وایي چې په روان حالات کې داسې مقدمه جوړول جواز لري. راشد خټک رپورټ لري.
بشرا بیبی د فساد په بیلابیلو مقدمو کې د سو مشت زندان تیرولو نه پس 13 میاشت په ضمانت خوشې شوې ده، خو اوس د ګوجرنوالا او ټیکسلا په تاڼو کې د هغې خلاف نوې مقدمې درج شوې دي. په ټیکسلا تاڼه کې ثبت شوې مقدمه کې تحریک انصاف نور مشران لکه عمران خان، د هغه خور علی ما خان، علی امین ګنډاپور، پخوانی صدر عارف الوی، شهریار ریاض، حماد اظهر، د کمی اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او په کمی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب هم د 16 نومبر د احتجاج لپاره د خلکو پر راولو تورن شوی دی. دغه مقدمه را تر غریزت قانون لاندې درج شوی ده. په ګوجرنواله کې هم د صدر سیول لاینز او ګکړ منډې په تڼو کې د بشرا بیبي خلاف مقدمه درج شوی دی. په هغه تور دی چې په یو ویډیو پیغام کې د سعودي عرب حکومت خلاف خبرې کړې دي. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د مقدمو د قانوني حیثیت په اړه مشال رادیو ته وویل
دا خو پرشر ډیولپ کول دي. لکه په یو حواله چې موږ وګورو، لکه تاسو د پاکستان انټرنیشنل ریلیشنز او د وزارت خارجه په حساب کې دا وګورئ، نو لکه د دې چې کوم د سټیټمنټ دی یا چې په دې کې سعودي عرب ډریک کیږي، نو په دغه حواله باندې حقیقت خبره ده چې لکه دغه پوزیشن ته په دې کې نقصان رسی. باقی دا نورې خبرې چې کوم د بلاکیج پا والا، د پروټیسټ پا والا، نو ټیک دا پرمن احتجاج د هر شهري آئینی حق ته، خو دا بیا پتن لګی چې کله دا پرمن احتجاج کنورټ شي وایلنس ته، نو چې وایلنس ته کنورټ شي نه بیا چا کنټرول کی نی، نو دا غي د وژن بیا حکومتي وګدارن دا کوشش کوي چې دا احتجاج د سره ونیش. دا ټریک ریکارډ چې دی کوم رسو را روان نه کی دا شي وی چې دی کې بیا وایلنس شروع شوی دی. نو دا په دغه وجه باندې
د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د جیو ټی وی سره د خبرو په محل دغه مقدمه به بنیاد او بللې او وایول چې د بشرا بیبي خلاف خا وخت مقدمه درج شوی چې خغلا په پېښور کې وا. په کوټه کې د قانون ماهر او تزینګار همایون کسی اډوکیټ د بشرا بیبي خلاف د مقدمو په حق د مشال ریډیو په پوښتنه داسې ځواب کړه.
چې را لکړې ده کنه د سیم نه چې دا اوس بیرته دننه کوي د دې اسټابلیشمنت خپل کار اخی. بشرا بیبی کریډیبلټی په داسې اخی چې دغه د دوی لپاره ګټمن دی، اسټابلیشمنت لپاره نور څه دغه نسته، د دې څه تاوان نسته. د پی ټی آی لپاره بل دا کیسونه دي، معمولی نوعیت کیسونه دي، بس فایرونه دي خلکو کړي دي، دا به کوښښ شي یا کوښمنت ولګیږي یا به ضمانتونه اوس هغه سیاسي کیسونه دي لکه همیش چې کیږي د سیاسي خلکو خلاف. هغه پاکستان په کونج کونج کې چې فایرونه پر کاټ کړي او پر خلکو باندې شیر تر پلانې خبره کړې ده، بل دا هغه رنګ د ایجنسیانو هغه پخوانی طریقه واردات نور د سنوي خبره نسته. وکشي
د تحریک انصاف مشران وایي چې د عمران خان د زندان نه راخلاصېدو پورې به دوی د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي، کو حکومت د دوی د مخه نیولو لپاره د اسلام آباد راولپنډۍ ټولې لارې تړلې دي او د پولیسو رینجرو او ملیشو په زرګونو سرتیري په اسلام آباد راولپنډۍ کې ځای په ځای کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې تحریک انصاف د عامو خلکو پر ژوند باندې په اسلام آباد کې دوی د احتجاج سره سر کړی دی له ګوهر وزیر مسجد بیواورو.
وفاقی حکومت د پی ٹی آئی احتجاج ودرولو لپاره د اسلام آباد او راولپنڈی لارو کې کنٹینر ایخی دی او لارې یې بند کړی دی چې له عمله یې دا ځایی خلک د ستونزو سره مخامخ دي. د اسلام آباد یو ځایی کس مشال ریډیو ته د ستونزو څپه داسې ډول وړاندې کړی.
مسلم احمد جی، دلته تقریبا زمونږ اوه اته کاله وشو، خلکو ته خو ډېر زیات تکلیف جوړ شوی دی او مونږ خپله باندې مزدور کاری دیاړی ماری او مونږ خپله ډېر تکلیف سره زور ازور تلم نشو. باز ټیم کې مونږ پازابم کی او ډیر زیات مو کړی، نو مونږ ته چې کومه د لس منټو لاري نو هغه مونږ په دو غنټو کې وو.
کپیو اړخ عام اولس د ستونزو سره مخامخ دي، نو په بل اړخ په سلګونو کسانو روزګار او ځایی خلکو ته د سبزیګانو او میوو رسیدو کې هم ستونزې دي.
مانو مثال رحمان نه زم منډای کې کار کوم، سبزی منډای کې، اسلام آباد سبزی منډای کې ایټن مرکز چې ورته وي. ځینې د خلکو مالونه را روان دي ترنول کې سار دی یا بارډر باندې سار دی، غنی شرات لکه نن سبا د سواد یا د دیر ټماټر راځي هغه به دیر کې روکاو دی، هلته چې کوم دی پارین دی هغه ته مال پاتې. د دې نه 35 منډۍ کار کیږي د اسلام آباد منډۍ نه، مطلب دا دی چې ترنول شو، کشمیر شو، رواج شو، ګجرخان شو، داسې نور غټ غټ منډۍ نه لکه زی دلانی 35 منډیانو کار دی. هغه مالونه دلته راغلي دي، هغه د غټ ډیلرانو سره اړتیان سره پراتی دي، هغه خرابیږي. داسې مثال ایرانیا سیب چې چا سره راغلی ځنې په لار رواني دښن ایرانیا سیب هم خرابیږي.
یاد دوی چې احتجاجونو په دې لړۍ کې پی ٹی آئی او حکومت دعوی کوي چې تر اوسه پورې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي او پی ٹی آئی دا هم دعوه کوي چې په لسګونو د دوی پلویان پولیسو نیولې دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کورم کې شیګانو سینانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. بیګا د کوزي او برمی کورم په مختلفو سیمو کې نشته سوي دي. په دې حال کې دواړو خواوو له یو بل سره د مړو د جسدونو او د يرغمل کسانو تبادله هم کړې ده. شیګانو یو مشر کورم ته د خیبر پښتونخوا د حکومت پلاو تک په اشاره ویلي چې هغه هیڅ یو ګټه نه ده کړې. د زیاته کړه د کورم خلک باید په خپلو کې سره کښینی او مسلې هوارې کړي. دا لغ وروسته ده چې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې کورمی د سفر پر مهال له شیا او سینو مشران سره لیدلی او دا چې دا غوی د یو نوی پر دزبندۍ سلا کړی دي. تاریخ کورکزای نور معلومات راکوي.
د کورمی چې کم تازه صورتحال دی هغه دا دی چې هغلت د شیګانو او سنیانو ترمنځ په 28 نومبر روانه جګړه د ودرولو لپاره د حکومت لخوا ګامونه چې کم دی هغه نظر لاندې راغلی دي. نو کایو خو په صد کې د سنیانو شپږ قومونو مشران ربل شوی، نو سره الیزو او بګن سیمو ته د ضلع انتظامی او امنیتی چارواکو شیعه سنی مشرانو سره د خبرو لپاره وربلل شوی دي. نو د صدې په ډی سی کمپاؤنډ کې موجود له سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رغزیره ته وویل کپالیزو او بګن کې جنگ ودرول شو، نو په صدا او خوار کلی کې جنگ ودرول چې کم دی دا اسانه خبره ده. نو دا خبر چې کم دی دا ورکول تر ټولو مخکې زیات ضروري ځکه چې دا تازه معلومات دي. او په دې کې زه یو دا خبره ورکول غواړم چې په بګن او الیزو کې په موجود اغلته مورچه چې کم دی هغه سره خواو شو کې ګن شپ هلیکاپټرو چې کم دی بریت کړی دی او دا بریت شیلینګ کړی دی او دا شیلینګ د دې لپاره دی چې دا خلک د مرشونه پاسي او ودروي. معلومات هم دي چې د ګن شپ هلیکاپټر چې کمی دا واپس لاړی دي خو مرشونه خلک نه دي پاسېدلی او په دې کې د چې کم شیلینګ شوی دی په دې کې کم ځاني زیان نه دي شوی. او کده جنگ په 28 نومبر چې کله دغه په بګن سیمه یرغل وشو نو دا جنگ چې کوم دی دا نور سیمه ته وغځېدلو او په دغه کې صدا خوار کلی بلش خیل سنگین نه علاوه د بره کورمی تری منگل پیوارد کونجلیزو نستی کوټ غزګړی او د پړچمکنی علاقې شامل دي. که څه هم دغه د تاسو د اول پښتنې ته زر اعظم چې د ورځې دغه ځای کې نښته خود سه خاص نه ده شوی، خو د نهې په شپه په بچا کوټ او کونجلیزو باندې ډیر تیز جنگ شوی دی. په هغه کې درنه مرګ ژوبله د اوړېدلو اطلاعات دي، خو موږ ته څلور مړي او نه تنان د زخمیان کېدلو خبر د صحت محکمې چارواکو او مقامی خلکو لخوا تصدیق شوی دی. او که دا شمېره چې کوم دی شامل شي نو د مړو شمېر چې کوم دی هغه 540 ته رسېدلی دی او زخمیان تر 120 زیات دا چې کوم دی اورېدلی دي. او
د 540 ته چې رسېدلی دی که دلته اورېدونکو ته لږ وضاحت وکړئ چې دا د سور وسنه تاسو یاست د 540
دا دا هغه مړي دي چې په 2 نومبر باندې جنگ شروع شولو او په هغه کې تر هغې ورځې دغه کم کسان دي 540 دا مړه شوي دي. او دا هغه مړي دي چې خپلو خپلوانو ته ورساو ته ملو شوي دي او هغه خورو ته هم سپرل شوي دي. دا څلور مړي چې کوم دي دا نن په بره کورمه کې خورو ته وسپرل شولو نستی کوټ سیمو کې او دغو سیمو کې. او ډېر داسې هم دي چې هغه په 20 نومبر په مسافرو کاروان چې کله بریدو شو نو په غیر دې عمل کې په سنیانو بریدونه وشول، هغه ورکتی او بله په بګن او نورو سیمو نورو جګړه کې چې یو بل تر اټیکونو پاس د یو بل په لاس ورغلی دي. او د ګل په مخام 15 ژوندۍ او 4 مړي یو بل ته وسپرل شول، خو دا نور چې کوم دي دا لا هم غیب دي. د قیدیانو او مړو جسدونه چې کوم تبادله د اتوار پر ورځ حکومتي وفد سره تر مذاکراتو په مذاکراتو کې تر منلو پس ځایي مشرانو کړې وه او په هغه ورځ کورمې ته ورغلی د صوبایي وزیر آفتاب علم په سرپرستۍ کې د حکومتي وفد سره د دواړو خو مشرانو په ډزبندي اتفاق هم ښودلی و، خو په سیمه کې شیعهګانو او سنیانو د هغې باوجود په خپلو کې جګړې ته دوام ورکړی دی. نو که دغه هسې اوس چې کمینني روان دي او حکومت وغواړي چې د جنگ ودرول شي او هلته خلک د پالیزو او په بګن کې مشران ومني نو کېدای شي چې د جنگ ودرېږي، خو دا چې څومره لیټ کېږي او شپې ته خبره ځي نو بیا جنگ ودرول به ناممکنه خبره شي د حکومت دپاره.
دا طارق کورکزی چې په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د جګړو او نور څه کم تازه کیسې سوي دي د هغو ټول تفصیل را سره شریکولی.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کوي
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمرا دا فوج مشر دا سمرا دا پاکستان دلوت مشر دا ترون والا خلق انتی پورتا کڑی کلاشن کو فیغاڑے تھا چاولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آخا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور نیمه او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمه بجې اوریدای سي. تاسو مشال ریډیو اورید مشال تران لاندې زه عبدالحی کاکړ هر اونۍ تاسو ته وړاندې کوم او سبا هر ورځ دا چې تاسو دا پر ریډیو باندې هم اوري او بیا ورسره د دې موږ په ویډیو باندې هم وی او ویډیو مطلب دا چې تاسو دا په ویب سټ باندې هم بیا کتلای شئ او سره په فیسبوک باندې په ویډیوي باندې کار ملمنه وی او کا کوربا یعنی زما نو دا په ویډیو کې ریکارډ شي او بیا سره چې کوم ریډیو برخه وی غم دلته درته بیانو تاسو کولای شئ چې نه واځي دغه بحث بلکې د مشال ریډیو ټولې اونځي خبرونی په مشال ریډیو باندې په ویب سټ باندې وګوري ځکه چې هلته پرتی وی او د دې ترڅنګ هم دغه رپورټونه په لیکلې بڼه او شپه تفصیل سره تاسو په ویب سټ باندې لوستلای شئ او ویډیوګان هم ډېر دلچسپ درته مشال ریډیو جوړی پر هر اړخ باندې جوړ شوی هغه تاسو په ویب سایټ باندې هم کتلای شئ او سره سره که په فیسبوک کې را سره ملګری یاست او کنه سره سره ملګری شئ او هلته هم ډیر دلچسپ ویډیوګانې تاسو کتلای شئ. د دې ترڅنګ بیا تاسو تللی شئ چې د مشال ریډیو انسټاګرام ته په انسټاګرام تصویرونه وي اور سره متن باندې هم لیکل شوی وي ځینې شان او ویډیوګانې مالته کتلای شئ او یوټیوب لرو په یوټیوب کې هم درته نو مشال ریډیو ټولې ټولنیزې رسنۍ باندې تاسو سره دي. اوس نیمای تر رسیدلې د خبرونې د خبرونو لړډیس د پاکستان فوج او رینجرز واکونه نن د تریک انصاب ځینې مظاهرچان د اسلام آباد له ډي چوک څخه پر شا تمبولې دي. پی ټی آی غړي او مشران د نومبر له څلورویشتمې راهیسې د پاکستان له مختلفو برخو څخه د اسلام آباد پر لور روان شوي دي چې لویه قافله یې پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ کې اسلام آباد ته ننوتله او دا مهال له ډي چوک سره نږدې په ګڼ شمېر کې ناست دي. د کورمې په مختلفو سیمو کې د شیګانو اوسېدونکو ترمنځ د بېګنیو نښتو باوجود د دواړو خواوو ترمنځ د وجد سعود جسدونو او د یرغملو کسانو تبادله شوې ده. د بګنیو مشر حاجي محمد کرم پرون له چال لیډو ته وویل چې انتظامي او پوځي افسرانو ته یې څلور مړي وسپارلي او له مخالفو لوري یې 15 ښځینه ترلاسه کړې دي. د خیبر پښتونخوا د بنو د جانخیلو جرګه وایي په خپله سیمه کې پوځي اپریشن په هیڅ صورت نه مني. دا د جرګې د غړو پر خوغو اندېښنو سربېره ده چې وایي په سیمه کې د وسوالو او فوج ترمنځ دوامدار نښتو او د نامنیو نورو پیښو خلک ویرولي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره روان تشدد د تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو رپورټ کې چې پرون د دې سازمان په پاڼه خپور شو پکې راغلي چې د طالبان په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړاو لا هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. او د واشنگتن لپاره د اسرائیلو سفیر ویلي چې د هغه د هیواد او حزب الله ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې شایي د ډزبندۍ تړون وسی. امریکا حزب الله ترګره ډله ګرځولې او اروپایي ټولنې پوځي ډله په تور لیست کې شامل کړي. مایک هرزوګ پرون د اسرائیلو پوځي رادیو ته ویلي چې ځینې نقطو باندې لا هم خبرې روانې دي او هر ډول تړون به د حکومت رضا ته اړتیا لري. اوسم د خبرونې دومینې مای تراغلی بیا درته یو شمیر رپورټونه لرو او پایل به د افغانستان وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا شار ظفیر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره اړیکې ښې کړي. کیرن ډیکر چې له دوهې څخه فعالیت ته دوام ورکوي افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو برابرولو ژمنه کړې او پر طالبانو غږ کړی چې د هیواد نر او ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي ځکه چې افغانستان مسلکیان یا متخصصانو ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیر کرن دیکر د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوه مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکنه نه ده.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغې کې سیمه او په ځانګړي ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نه وي چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي. هغې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به ترهګرۍ ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاته کړه د دوه هېد تړوند د برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اجمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافيري د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندېښنه وشو دا ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګي له زده کړو محرومې کړې. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ ږغ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډېره اندېښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کېږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. دی په عین حال کې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه و سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشورې چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي، هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاوه چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغېزي وارسوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهېږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یې یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي، ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي او د دې معنا به دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژي ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون لاري د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. تر امریکا او پاکستان وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران دولسمشر ځانګړی استازي او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست له دندې ګوښه کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وزارت د کونسلي چارو په خواني مرستیال علي رضا بیگلدی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکل دي. په خواني ډیپلوماټان او د سیاسي چارو ځینې شنونکو بیا د یو شمېر وادونو له لوري د افغانستان لپاره ځانګړو سازو کوښښ کېدل. د دغو وادونو په سیاستونو کې د طالبان د حکومت د اغیز او رول د کمیدو په معنا بولي. تفصیل په دې رپورت کې.
سیاسي کارپوهان او یو شمېر پخواني ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغه هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغیز د کمښت په معنا بولي. په وروستیو کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوي ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړي دي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنا هم ده چې د دغه هیوادو په بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري او ځانګړی کوم خاص برخورد او رویش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط بیا ویلي له وروستیو بدلونونو دا ښکاری چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتیګ
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغو هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استازو د لری کېدو یا بدلېدو اصلي علت کېدای شي.
بیشترین سبب علت برکناری نماینده خاص بوده باشه.
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت له خوانه په ایرانی کتابونو ورود باندې په اصطلاح منع لګېدلې ده او نه پرېږدي. دا تمام ښیي چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمن دی چې د دې ډیپلوماتان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي او زیات د ایران رابطه د کنسولی مسایلو پر رابطه باندې د هغه د نوې سفیر د کنسولی معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د نومبر 24 د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علي رضا بیگدلی د سفیر په توګه وګماره. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په 10مه د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی اسف دورانی له دندې ګوښه کړ او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1400 لومړی کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او تر څنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه هم چارې مخته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علي رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرص او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي خو طالبانو تل دا ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. په داسې حال کې چې بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوس هم یو رپورټ تر ازو تاسو مخکې پاو خبرونه پاوله نیمه کې واوریدل سي. په کورم کې هم لا خل جګړه د شیګانو سنن تر منځ روانه ده خو په عین حال کې دوی پروند خپل مړی او چې کوم يرغمل کسان دي سره تبادله کړي دي. خو د دې پاړه باندې د هیواد په نورو برخو کې هم اندېښنې او سره احتجاجونه سوي دي. عوامي نشل ګوند د کورمی د نامنوي پیښ پرزت پروند د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په شمول په د صوبې په ځینو نورو شهرونو کې هم احتجاجي مظاهره کړي. د ګوند مخکښانو په خپل ویناو کې د هغه صوبې د امنیت لپاره ریاستي ګامونه ناکافي بللي. دوی زیاته کړې ده ښکاري چې کورمه تر اوسه ازش لاندې د جنگ لمبو ته ټیل وحل سوی ده. بلخوا صوبای حکومت ویلي چې د پلاوی د کور ملشیا او سنی مشران سره خبرو وروسته دواړو خواوې د یوې اونۍ پر اوربند سلا کړې دي خو دا جګړه بیا هم روانه ده. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
عوامي نېشنل ګوند په دې مظاهرو کې په کورمه کې په پیرقیزو انخطو او په خیبر پښتونخوا کې په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه وکړه. په پیښور کې احتجاجي لاریون ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا ابتخار حسین له صوبایي او مرکزي حکومت په کورمه کې د پایدار امن قائمولو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. میا ابتخار حسین تور پورې کړو چې په کورمه کې حالات د یو سازش لاندې خراب کړي شوی دي.
قافله چې تلا نو دا د شروع پورز روانه وه. دوی ورته وی چې زیارت پورز لاړ شي.
نو راغونډ ک خپل بسو غاډیو او شپک پولیس و سره کړه شپک پولیس خلن سبا یو بس لپاره کم دی او تا غلط فوج تا اف سی تا پولیس تا نو وای له دوی سره نه دیګ دا خدا سے ښکاری چې تا وته تړل.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سلیم خان د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل چې په کورمه کې دومره بد حالات رامخیته شوي دي، خو مرکزی او صوبایي دواړو حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه نه دي پورته کړي او نه پاکستانی رسنیو په دې اواز پورته کړی دی.
موږ دلته کې راغلي یو یو مسیح بناو دا چې کوم حالات په کورم کې وشو تقریبا سل کسان شہیدان شو تاسو بوگو رہے جس پر ٹیلی ویژن بانے اخبارونو کے داغے سے ذکر رکھی گی سو کوئی ہندوستان کرکٹ لراضی او کہ ناراضی عمران خان آزاد شو کہ نہ جلوس کم سے طور سے نرز کے سل چرگان دغشی داغے بغم دا کی گی دا وہ لکھی گی دا سے.
د خیبر پختونخوا حکومت د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم آفریدی په مشرۍ یو جرګه پاړه چینار ته لیږلی وه او د نومبر په 15مه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویلی وو چې د جرګې په هڅو دواړه فریقین د یوې هفتې لپاره په اوربند کولو سلا شوي دي. په کورمه کې د نومبر په 21مه د ګاړو فقافیده د ډزو په پیښه کې تر څلوېښتو زیات کسان وژلې شوي وو او بیا په فرقیزو انخطو کې د دیرشو نه زیات کسان وژلې شو.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
پاکستان او بیلاروس نن د سوداګرۍ، اقتصاد، چاپیریال ساتنې، ساينس او ټکنالوژي په ګډون په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه او تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه تړونونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شول چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هم موجود وو. په دغه موضوع شاهین بونیری د پاکستان د پخواني سفارتکار رستم شاه مومند سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې د بیلاروس د ولسمشر پاکستان ته د سفر ارزش څه دی. نوموړی وایي
بیلاروس دغه چې کوم عدل ته پاکستان ته راغلی دی ملک سربراه نو په دغه دا خو دا یو ډېر لوی واقع ده او بل دا چې دومره لوی وفد ایران سره اوسته دی پای کې وزیران دي او پای کې د کاروباري خلک تقریبا درې څلوېښت او د کاروباري خلک د ډېری مالدار خلک او ډېر دا لوی لوی انویسټر دي
جی
او د پاکستان دا امید دی کی نه چې دا انویسټر بدلتا پاکستان کې انویسټمنٹ کوي په بل سیکټرز کې اگر چې زما په خیال دغه کې دن کې خبره نه ده چې پاکستان کې کوم حالات دي د پاکستان خپل دا چې کوم انټرپرینور دی هغه پاکستان خپل سرمایه درې کړی وړه بار ملکونه دا توقع لرل چې دی راشي پاکستان کې به انویسټمنٹ کوي نو دا اسې ابس خبره ده
جی
او پاکستان د پاره یو بریک تھرو ضرور دی ځکه چې په دغه هیوادونو کې اوسه پورې پاکستان دومره لوګنامي چا سره نه وکړي څومره چې بیلاروس سره وکړي او د بیلاروس د پاره دا خبره وه چې په دې ساوت ایشیا کې په جنوبي ایشیا کې خپل ځان ته یو فوټ هولډ دغه کیږي نه نو هغې ته دا پته وه چې پاکستان په مشکلاتو کې دی دې باندې ډېرې زیاتې قرضې دي او دوی د IMF او د ورلد بینک کې کوم دغه محتاج دي او دوی ته مشکلات ډیر دي په دې وخت کې کله موږ د دوی سره لکشن تاسو کوم کوکو نو دا به موږ یو ډیر وی فوټ هول د دغه شي په ساوت ایشیا کې او پاکستان کې
جی په نړیوالو چارو کې په انټرنیشنل افیئرز کې چې موږ ګورو د بیلاروس ولسمشر چې دی دا د ولادیمیر پوتین د روسي د ولسمشر په کیمپ کې دی دغه نږدې ملګری دی اتحادی دی دلته د پاکستان د امریکای سره ډېر لوی فوزی او سفارتي او تجارتي اړیکې دي د سبا د پاره په دې اړیکو باندې دی باندې به ساغي زیات دي ملکونو سره د تعلقات خو کولو کنه
نه دا هغه ساسر ځکه نه پریوږي چې امریکای ته پتر راځي درې سو دس از ا سټریټیجک پارټنرشپ د کنستر بی د تجارت خبرې کوي د انویسټمنټ خبرې کوي د تک را تک خبرې کوي نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې امریکا ته به اعتراض وي اگر چې بیلاروس چې کوم دی دا دغه لند دی روس ته لند دی او د روس او د چین نن سبا امریکا سره چې کوم مقابله ده او دغه خو تاسو معلومه ده بیا هم امریکا په دې دومره رقم کې مداخلت نه کولی شي او نه کول غواړي او نه پکار دی چوکي ځکه چې بیا خو د سړي چې پاکستان باندې خپلې دروازې بندولې نو هغه هغې ته امریکا تیار نه ده.
په بیلاروس کې درنه جی چې دا کم جمهوریت پلوه تحریکونه دي د لوکاشنکا د حکومت خلاف هغوی دا تنقید کوي دا نیوکې کوي چې لوکاشنکا خو په خپل ملک کې ډېر یوازې دی لکه ملګري ډېر زیات کم دي نو په دې طریقه باندې پاکستان سره دا دومره غټ ډیلیګیشن او دا دومره های پروفایل وزټ دغه خپل یوازې والیم ختمول غواړي او ځان ریلیونټ ګرځول غواړي په دې حالاتو کې نو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
کې دې سیم دغه سی وی خو مطلب دا دغه لپاره خدا لا دغه لپاره خدای وخت دغه شي او د خپل کور کې خپل وطن کې مخالفت ډېر دی اپوزیشن سره ډېر زیات دی او مشکلات دی سره نوزان ته کوم نه بار نه یو د شي دغه جوړ کې بار ملکونو سره دغه دومره اړي کې خېشي چې د دې په لګ د کور کې دنه په ملک کې دنه په کې د ایم ای جوړ شي چې د کوم دی په پاکستان سره دومره لوځامي وکړي او دومره غو په پاکستان کې دومره لوی استقبال وشو نو دا د دې فائدہ په دې اغسل غوړي په خپل ملک کې دنه سیاسي فائدہ په دې نه اغسل غوړي او د پاکستان په دې خو ظاهر دي نو د نورو طرف ته فائدہ ده.
تاسو خو د افغان جهاد هم د ډیرو واقعاتو او د حالاتو شاهد یې په خپل باندې د افغان جهاد کې زمونږ د روسیې سره یا د کمیونست رشیا سره حالات خراب وو جنگونه مو جهاد او د غین روس ته مونږ وکړه چې روس ډیر زیات دلچسپي ښکارا کړی دا وزیرستان ته دغه پوځیان را ل دلته شریک مشکونم کوي فوزی د شانتي بلاروس دا وفد راغه نو د روسیا د ماسکو په دې ټولو حالاتو کې سب مفادات دي یغي څه چې کول غواړي په دې طریقه
اغه خو دا غنی غنی چې امریکا د منطقې نه اوتلا افغانستان نه اوتا او د سنټرل ایشیا نه تقریبا په وتو کلا مغی وی چې دغه زې چین خو مخک نه شته د افغانستان کې وای وی چې دغه ګیپ چې کوم پیدا کیږي د دې ته مونږ ورزونګو دا ګیپ مونږ ډکو او مونږ چې کوم دې نقصان ته دې ریجن کې به مونږ ځان ته نور مستقل مرګري پیدا کو چې هغه مونږ پښا باندې ولاړی لروس په کې دا مقصد دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
د بونو د جان خلو مشرانو د هغې سیمې د امنیت پر مسله د نومبر له 22 رایسې خپلې جرګې ته دوام ورکړی دی. دوی وایي د نومبر له 19 رایسې چې وسلوالو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټ برید کړی د عامو خلکو ځورونه پیل شوې ده. خو د جرګې مشران وایي ډارېږي نه او زیاتوي چې انتظامی او پوځي افسرانو ته ویلي چې اپریشن نه مني او په هیڅ صورت خپلې سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. حکومت او یا هم پوځ د جان خلو جرګې د دې پرېکړو په جواب کې تازه څه نه دي ویلي خو د دې مخکې چارواکو په وار وار واسیحه کړې چې د سیمې امنیت ته من دې د سوال پر ځای د هدفي عملیات ته دوام ورکړي. عمر وزیر رپورت راکوي.
د بنو جاني خیلوای چې سیمه کې وسلوالو او فوز ترمن نه خطو روانه نامنۍ او امنیتی ځواکونو لخوا د غلطه د عامله زبرونې زد جرګه دوام لري. د جاني خیلو سیدونکو د نومبر 22 مینه سیمه کې غونډه پیل کړي. دوی وایي چې د غلطه پر فوزی پوسټه باندې د وسلوالو ځانمرګي برید پس د سیمه خلک زبرول کیږي. لارې تړل شوې ګرځبندې او نورو مشکلاتو سره مخ دي. د جاني خیلو یو مشر ملک مویز خان د نومبر په 23 ماښام غونډې ته وینا کې وویل چې وسلوالو او فوز ترمن جګړه برخه دوی نه جوړیږي هم ولسته نه زبرول کیږي. د بنو مرسیال کمشنر سره هم ناسته کړې. که فوز بیا د غلط عملیات غواړي نو وړاندې عملیات شوي جانی خیل سیما نه خالی کوي.
بیا غاټ جرګاوی د ادارې ول سره وی او کده ارمی ول سره وی او کده کمپیوټر سره سره وی اپریشن د مو په 2000 نو کې شوې ده. بیا په جانی خیل کې نه مانی اونې غوړي اونې وځي او ترلیو ولی ماټورو ولی خالکو ډارای وی نیو نو وځي دیشه تا مصفاوه نیجو ارمی تا هدویهی و طالب تا هدویهی که ده مشرونه ده کومه ده اعتماد زوراوره نزدی و داره
ده سیمه و سیدون کیوهی چه فوز ده جانی خیلو لزگونه کسان نیولی سیمه که طولش پا ده فوزی کلینه دزی کیجی ماتر گوله تو پیویشتلیشی چه خلقی اندشمن کردی دی حکومت د جانی خیلو غونډو په اړه تازه څه نه دی ویلي. البته د جرګې مشرانو جانی خیلو کې فوزی چارواکو او پرونی د بنو مرسیال کمیشنر سره جرګه کړې. دوی ویلي چې مذاکراتو لا نتیجې نه دی ورکړې، خو چارواکو ته یې په ډاګه کړې چې عام ولس ته د غلطه نه ځورول کیږي نه هم د سیمو نه وتلو ته تیار دی. جانی خیلو کې د نومبر په نولسمه وسلوالو په پوستا ځانمرګي برید په ځایي خلک وایي چې حالات ناسم دي، ستونزې زیاتې شوې چې د خپل راتلونکي تګلارې ټاکلو لپاره د څو ورځو نه غونډه روانه ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې. او سم د خبرونی د دې غړي ورستې رپورت ترازو او به به خبرونه پای ته رسیږي. د برب جنوبي وزیرستان د تنګي بدنځي سیمه اوسیدونکو پروند د لدا تحصیل ټانه مخ ته په احتجاج مسره کې خپل سیمه د امن غوښتنه وکړه. د احتجاج مشر رسول خان مشال ریډیو تور چې فوج پر کلی د ماټر ګولو ورول پیل کړي چې لوجه د خبره خلک سخت په ویره کې. د بر جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نن شروع په شرط ویلي چې فوج او پولیس په ګډه د ضلع د امنیتي حالت ښه کولو لپاره هڅې کوي. اشتیاق مسجد رپورټ راکوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع تنگی بدنزئی سیمه وسیدین کې د تحصیل ادا توڼې مخامخ احتجاج کشه پخپلا سیمه کشه د امن غوښتنه کړې ده. د احتجاج یو مشر رسول خان پخپلا سیمه کشه د امن حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
احتجاج دا یو پیرای وافته پر شفت شد توپا او ماټر او ډیرو دزاوی او زوی پتن ورته لګی چې میژ پدیشتا نشتا تنگای بو دینځاین وان سالار کوټ لنګر خیر واڑی کی پورا ماټر او توپا ګولې ولا گیجی او میژ دا خن پیجی چې میژ وسه کی میژ هاکرونی وسا صدا سے توپا ګولې په کور نشه نه شخه شوی دی چې دا ګولې شی دی ته بند شوی دی په دار اوغلی میش کارنل ته چې کارنل سره میژ ملاقات وشي په دای پوی کی چې بای دلته بارا بودی دو او دا بودی په حدوت تاسو دازین رو کاوی ستای توپا رو دزاوی او دلته خو عام عوام دای کنه میش پر امن خلق ی تخپل وخت ری کوي توپا
مشال ریڈیو دلادے احتجاج وشتنے پا باراکشے دے ضلع پولیسو مشر ملک حبیب سرا دے تماس نیولے ہسا وکڑا خو آغوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل. خو دے سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور پا ضلع کشے دے امن حالات پا باراکشے مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجا غیدا.
وزیرستان سے آرمی و طرف سے ورچگا شلا وطانی خالی کا نو ڈیفینیٹیو کی وطانی خالی کا ورت طالب رو گئی دا سر زرا سان کنگی بو دیزای تا ماٹر ور ولی پاک شے زی او مولینا مرشوی دی اللہ پاک انسانوں باش کڑی دی نو دغه په حوالہ دے فلا دا بندے دے کنگی بو دیزای ولا خاص و اصلی دے زبر تر مسلسل پر اتاک شے جو کیم حکومت ای مثال صوبائی حکومت ای یا وفاقی حکومت ای یا شول انتظامیہ دا ہو وزیرستان سے دسارا 100% البتہ آر آرمی موجود است و آرمی دیر ایریا خوشی کرد دنگالا شستن شو بیخیل ایریا خوشی کرد لا شاول ایریا خوشی کرد لا وچا خورا ایریا خوشی کرد لا دواتانی پریاش ندوتا
سویلی وزیرستان پر ضلع دے پوس چارواکیو پتنگی بدنزئی کلی بنے دے توپے او مارٹر گولے استعمال پباراکشر یا سہم ویلی ندی ہو دے سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیو نا پخپلا سیماکش دے امن حالات شکاول غشتنا کوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبگ بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زبگ پتا دا حل تا ورشی تبصرے پریک دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کھڑی.